خوشحال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې شوې دي نن د شروع ورځ او د 2014 کال د جون 11 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هر کله کوم په سواد او ښاکوټ کې په وسوالو بریدونو کې 15 کسان وژل شوې د هنګو د توخسرای کېم د بیکوره شو خلکو مسلې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ملک په امنیتي صورتحال د غونډې د خیبر پختونخوا گورنر خیبر ایجنسی تیراس سیمتا د دورې او د افغانستان په حالاتو تفصیل درکو خو لومړی خبرونه اورو ویان پامیر ساحل
په ملکنډ او سوات کې د وسلوالو په حمله کې 15 کسان وژل شوې دي. د ازبکستان اسلامي غورځنګ د کراچۍ پر هوایی ډګر د حمله پړه منلې ده او د مهاجرت نړیواله اداره وایي له عراقي ښار موسله شاوخوا 15 لک خلک وتلي دي. په ملکنډ او سوات کې په دوه حملو کې 15 کسان وژل شوې دي. لومړی پیښه ویګا شاوخوا 2 بجې د ملکنډ په ښاکوټ کې شوې ده. د ملکنډ د لیویزو یو سرتیر ګلروز نن مشال راډیو ته ویل وسلوالو په غاور کلی کې پر امنیتي پوستې برید وکړ او 2 سرتیري ووژل. دویمه پیښه نن سهار شاوخوا 10 بجې د کابل تحصیل په بره باندې کې وشو چې پکې 3 کسان وژل شوې دي. د پولیسو یو چارواکي مبارک خان مشال راډیو ته ویل په پیښه کې 2 کسان ژوبل دي.
نعمت علی خانو او دیسره گنراونو دوا سید نواب او نور العابدین دی روانو منګوریتا بره باندې بازار ته چرسیدلینو چا پیډه ذکری ده دی دلی دی درې په کمړو شو او دوه زخمیان دي.
نو دوړو حمله پړه چانه د منلې. د ازبکستان اسلامي غورځنګ د کراچۍ پر هوایی ډګر د وسلوال بریټ پړه منلې. د دې غورځنګ نن په یو بیان کې ویلي ټول لس وسلوال ازبکان ول چې د دوی په وینا شهیدان شول. د کراچۍ پر هوایی ډګر د یک شنبه یا اتوار پر ورځ په وسلوال بریټ کې د امنیتي سرتیرو په ګډون 20 کسان وژل شوی ول. بیان وایي د حمله د پاکستانی پوځ د ورستۍ بمباریو او د شپې مهال حملو په بدل کې کړی ده. یادونه وړ ده چې د همدې حمله پړه تحریک طالبان پاکستان هم منلې و. په هنګو کې د وسلوالو طالبانو له ویرې د توخسرای له کیمپ خلکو کډی کړی دي. د کیمپ اوسیدونکو وایي د مې پر 1.5 نیټه وسلوالو طالبانو په کیمپ کې یو لیکه چولو چې پکې دوی ته ویلي ول چې له کیمپ دی وځي. د حبیب الله په نوم یو کس نن مشال راډیو ته ویل لیک د سید حافظ په نوم د یو کمانډر لخوا لیکل شوی دی او دا چې په خط کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې ذکر دی. د وای په لیک کې دا وشو چې په کیمپ کې بے حیائی روانه ده. حبیب الله زیاتوي تر دې وروسته د دوشنبه یا ګل په شپه وسلوالو پر کیمپ حمله وکړه. امنیتي ځواکونو د وسلوالو برید ناکامه کړی دی. چارواکي وای په هر صورت به د اوسیدونکو حفاظت کوي. پر کیمپ ته حمله پړه تر اوسه چا نه ده منلې. تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی ته په یو استولي لیک کې د دواړو په لومړۍ لیدنه د اطمینان څرګندونه کړې ده. نواز شریف 13 میاشت په نوې ډیلی کې د نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې له هغه سره ولیدل. په لیک کې شریف ویلي دی له هغه سفره په ډیر اطمینان ستون شو او د مودی د میلمه پالنې منندوی دی. دا لیک د هند د بهرنیو چارو وزارت ته 13 اونۍ استول شوی و خو نن یې په رسمي توګه اعلان وشو. د ملتپاله بلوچستان مشر او سیاستوال نواب خیربخش مری د شپږتیا کلونو په عمر کې ومړ. نو موړې لتیرو څو ورځو راهیسې د کراچۍ په یو روغتون کې بستر وو. د زوی مهران مری بیګا د مړینې پخلی وکړ. خیربخش مری د بلوچستان د نېشنل عوامي ګوند پخوانی مشر وو او تر اوږدې مودې د بلوچستان د حقونو لپاره مبارزه کړې وه. نو موړې د ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ پر وخت د حیدرآباد سازش کیس په نوم د یوې معاملې تر مخه زنداني شو. له زندانه تر وتلو وروسته نواب مری د بلوچستان د حقونو لپاره مزاحمتي غورځنګ پیل کړ او افغانستان ته ولاړ. کله چې مجاهدین پر افغانستان واکمن شول نو نواب مری بلوچستان ته ستون شو. د لوګدې مودې راهیسې عملی سیاست نه کاوه او له رسنیو سره یې هم خبرې نه کولې. نواب مری د کولو د کاهان سیمې وو. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی ویلي هیچا ته به د حکومتي عملدارۍ د ننګولو اجازه ورنه کړي. دا خبره نوموړي 13 ورځ د قبایلي سیمې خیبر په تیرا کې قبایلي جرګې ته د وینا پر وخت وکړه. رپورټونه وایي ایران د پاکستان پر خاورې راکټ توغندي ورولې دي. د بلوچستان حکومت چارواکي او د پاکستان سرحدي ساتونکو ویاند رسنیو ته ویلي دي چې پیښه 13 ورځ شوې ده. چارواکي وایي توغندي د دوی له سرحدي پوستې 2 کیلومتره لرې په یوه بیدیا کې لګېدلې دي. د دوی په خبره په پیښه کې مرګ ژوبله نه ده شوې. د پاکستان سرحدي ساتونکو ویاند خانواسي وایي پاکستاني سرتیرو په ځواب کې د ایران لوري ته توغندي وورول. ایرانیو چارواکو د دې مشکوکې حملې په اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې روسي سفیر وایي اسلام آباد له مسکو د ناموین شمیر M15 پوځي هلیکاپټرو د اخیستو په اړه خبرې کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت روسي سفیر الکسی دیدوف وویل روسیه لیواله ده چې له پاکستان سره دوه اړخیز اړیکې ژور کړي. دیدوف خبریالانو ته وویل د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز به روانې میاشتې په وروستیو کې په روسي ښار کازان کې د سیمه ییز امنیت په اړه په یوه غونډه کې هم ګډون کوي. چارواکي او د سیمې مشران وایي د کندهار پوهنتون د تختول شوي استادانو او زده کوونکو خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. چارواکي وایي تېره ورځ وسلوالو په غزنی کې د کندهار پوهنتون 10 استادان او محصلین وتختول. دا کسان له کندهار کابل ته روان ول چې وسلوالو یې ګاډي ودرول، یو استاد یې ټپي کړ او نور یې له ځان سره یوړل. ټپي شوی استاد عزیز الرحمن لومیګي د لغمان دی وایي وسلوالو پر دوی ډزې وکړې.
دازه شروع شوه چې ګورم سیمبوزکه خلکو وهلې مخه ته راووتل. ډرایور ته ویل ودرېږه، دلته د وخت کې دازه وشوه. زه خو ولګېدم دروازې ته، کس راغی ویل چې تاسې مخونه شاته واړوئ. نور موټرونه اخوا ته تاو کړه، تقریبا لسو که اته منټه مزلم په دښتې هغه خواته وکړه. په دې وخت کې ویل وزیر داسې سدوسي ته وخېجېد. د دې استادانو موټر او هغه بل موټر پاتې شو، ترش ودېر شو پر استادانو.
وسلوال وای پرته له 500 کسانو به نور خوشی کړي، خو د هغوی د خوشی کولو وخت اعلان دی خودلې. د مهاجرت نړیواله اداره اټکل کوي چې په عراق کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو لخوا د خار ترنیول ورسته له موصله شاوخوا 15 لک خلک وتلی دي. د عراق او شام اسلامي دولت یاغیانو تیر ورځ داوه وکړه چې د ورځو تر درنې ورځې جګړې ورسته د نینوای ولایت موصل خار پوره واک ترلاسه کړی دی.
خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل ناوري ده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې په واوري په سوات او ملکن کې په وستوالو بریدونو کې 15 کسان بجل شوي دي.
دا زونګه د وی ډی سی ممبرانو او دی را روانو میګورې ته بره باندې بازار ته چرې سي دي نو چا بيډې ذکري ده درې په کمړو شو او دوه زخمیان دي.
د پاکستان وزیر اعظم د ملک په امنیتی صورتحال په اسلام آباد کې یو غونډه کړې. د کراچۍ د پیښورستو په پیښور کې هم سکیورټي سخته کړل شوې ده.
چونکه د کراچۍ ایرپورټ باندې کوم واقعات وشو، د دې پرانا کې حکومت خیبر پختونخوا دیوم چې د خپل سکیورټي نور هم سخته کړه.
او د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی د خیبر ایجنسی د تیرا سیمه دوره کړې.
دغه روډ به د بالی نه د ورکزی ایجنسی او د سدی سره به دا منسلک کیږي. هغه د نوي ولس کلونو د یو هسپتال اعلان وکړ.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګی. سوات او ملکن کې جدا جدا د هدفي وژنو په پیښو کې نامعلومه وسوالو 15 کسان وجلی دي چې پکې درې سکیورټي عسكر او دوه د امن کمیټې وغړي شامل دي. په دې اړه نور تفصيل د سوات نه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
لومبای پیخا ملکن څخه کوټ کې 13 شپه 2 بجې مخې ته راغلی دا چې پکې د لیویز په یو چیک پوسټ نه سرګنده وسلوالو ډزې کړې دي. د ملکن لیویز مشر صوبیدار میجل ګل روز مشال ریډیو ته وویل چې دغه لری پرتا سیمه ده.
دا غور کړي چې پوسټ ته وایي غور کړي علاقه ده څخه کوټ نه نه پدې کې بس دا چې راځه خوشاله علاقه ده. نو پای کې مونږه سپیره وڅېړې او هغه چیز سره ده. نو پای په دغه باندې لګواني نو که څنګه شهیدان دی ولدار بچ
دویمه پیخه د سواد تحصیل کبل بره باندې کې شوی. په دا اړه د سیمې پولیس افسر ډي اس پي مبارک خان وای چې سهار 10 بجې نا سرګند وسلوالو دزی کړي چې پکې درې تنان مړه او دوه جوبل شوی دي.
دا زونګه د وی ډي سی ممبرانو او دی را روانو میګورې ته بره باندې بازار ته چرې سیدل نو چا بيډې ذکرې ده دلی دلی دي درې پکې مړو شو او دوه زخمیان دي. او چیزن کوي سنیپر ډاګ زمونږ رسولي دي او بم ډیسپوزل کوړم تللی دي او علاقې عوام هم چیزن کوي او آرمی هم کوي پولیس هم کوي.
په دغه پیښو د سیمې سیاسي مشر او پخوانی صوبایي وزیر زنګرات واجد علي خان تشویش ظاهر کړی دی. دوی وایي
د حکومت ته غیر دلچسپي او د ناقص کارکردګۍ په وجه باندې هغه معاملات چې دي هغه حد ته نه رسېږي چې مده د هغې واضح نتیجه چې دغه مخې ته راشي. نو په دې حواله باندې زه د فیډرل ګورنمنټ او د صوبایي ګورنمنټ دواړو د دې خبرو غندنه کوم چې هغوی په کار دا مسله په دلچسپۍ سره واخلي او د دې د حل کېدو دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې دا مسله چې دا ونس فعال چې دا ختم شي او خلک چې خپل ژوند چې دغه عام جون چې هغه شروع
چارواکي وایي چې د سوات بره باندې کې پولیس او د پاکستان فوج په لوی کچ د لټون اپریشن پیل کړی دی. بعض سیمو کې ګردبندیز هم لګولی دی او د مقامی لښکر غړي هم د وسلوالو په ضد لټون کوي. ولې د دغه پیښو ذمهواري تر دې دمه چاپ نه ده اغستې؟ نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا د هنګوز لید توخسرای کډوال وای بیا کډه کولو ته مجبور شوی دی، ځکه چې طالبانو دوی ته د یو خط په ذریعه ګواښ کړي چې له دغه کیمپ دی اوسي. کډوال وای دوی اوس دواړو غاړو ته غیر پاتې دي. کډوال غوښتنه کوي چې باید حکومت او طالبان دې د دوی په حال رحم وکړي او په دغه ځای کې د ورته د اوسېدلو اجازه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورگزی په دې رپورت کې اورو.
پر ہنگو کے وسلوال طالبانو د یاره متاثرینو د توخ سرای کیمپ نا کډه وستل پیل کړی دی. په کیمپ کې متاثرین وای چې دوی ته د طالبان وسلوالو لخوا دوی خط په لارې ویل شوی دی چې دوی د کیمپ پریک دی. متاثرینو په خبره دغه خط دوی ته د مې میاش په درشه منټه غورځول شوی دی. یو متاثر کس مشال لډیو ته وویل چې دغه صورتحال مخې ته دراتلو په سیوش میر خلکو خپل کډه وستل دي. کیمپ کے متاثرین کمیٹی مشر محمد جانان مشال لڈیو تول چې د نام نه پوجا دوی د خپل سیمه نه بے کور شول خو وس په کډواله ژوند کې هم سوک نه پریک دي. پسیمه کې مرسیال کمشنر عبدالغفور شاه مشال لڈیو تول چې د پیر پورز وتل زیاتره کډه واپس کیمپ ته راغلی دي. مرسیال کمشنر زیاته کړه چې د متاثرینو حفاظت به په هر حال کې کیږي. دهنگو پتو سرای کیمپ کې اورگزو او دکور میں شاوخوا 1200 خاندانونه میشتي چې پکې زیاتره شمیر د اورگزو کډوالو ده. په 2013 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د شروع کې دورسته د سیمې خلکو خپلې کډې وستلې دي. تارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په ملکی امنیتی حالاتو یو غونډه شوې ده چې پکې د ترهګرو لخوا د حملو وروسته په پیدا شوې صورتحال، کراچۍ، فاټا او بلوچستان کې د سکیورټي په خبرو بحث شوې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مهمو سرکاري ودانو سکیورټي نور ښه کولو حکم ورکړی دی او ویلي دی چې اولس باید ترهګرو په رحم و کرم نه پرېږدو. تیر ماښام د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ملکی سلامتۍ نه متعلق یو اجلاس وشو چې پکې د فوج مشر جنرال راحیل شریف، د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان او وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز نه علاوه نور یو شمېر سیاسي او فوجي چارواکو ګډون وکړو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې اجلاس کې په کراچۍ ایئرپورټ او د ملک په نورو برخو کې د ترهګرو لخوا شوی حملو جاج واخستې شو او د ملک بارنۍ سکیورټي په شمول کراچۍ، بلوچستان او فاټا کې د سکیورټي په معاملاتو هم خبرې وکړې شوې. نوموړي وویل چې اجلاس کې د دې اعظم سرګندونه وکړې شو چې شمالي وزیرستان او فاټا په نورو سیمو کې د ترهګرو ټکانې ختم کړي شي او حکومتي ریټ نه منونکو په ضد سخته کاروایی وکړي شي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډ ریټایرډ محمد صاد وایي چې د ترهګرۍ هرې لوی پیښې وروسته سیاسي او فوجي چارواکي یو ځای کینی او بیانونه ورکوي، خو په حقیقت کې تر اوسه هیڅ نه دي کړي. په کار دا چې یو واضح کړنلاره خپل کړي.
بنو کے حملہ راغلے دا تقریباً برٹش فوجیان په ځای باندې وجري شوې دي، سکیورټي فورسز باندې حمله شوې دي.
خبريال او سیمایزو چارو کارپو عقیل یوسف زئی وایي
ښکاري داسې چې د طالبانو په دغه ایشو باندې یا د وزیرستان سره ریلیټډ چې کوم ایشو ده یا د پارنر چې کوم یو مسله ده، په دې باندې د پاکستان ریاست چې دی هغه کېدای شي چې په یو څو ورځو کې یو منطقي فیصلې ته ورسي، او په هغه فیصله کې زیات امکان د دې خبرې ده چې په شمالي وزیرستان کې د یو غټ اپریشن اقدام وکړي شي.
یاد دی ویچ د تیر ګل په شپږ تحریک طالبان پاکستان په کراچۍ ایئرپورټ حمله کړې وه، د کومې وروسته چې وزیر اعظم نواز شریف د مل په صورتحال د غور لپاره د اعلی پای دا غونډه راوبلله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کرسچن ساينس مانیټر خپل یو مقاله کې لیکي په کراچۍ ایئرپورټ په تیرو دوه ورځو کې دوه وسلوال بریدونه څرګندوي چې د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ همکاري ډېره کمه ده، چې له وجې دوی د وسلوالو بریدونو منصوبې د وړاندې نه په معلومولو او ناکامولو کې پاتې راځي. زموږ همکار منور شاه د دغه مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د ورځپاڼې کرسچن ساينس مانیټر په دې مقاله کې راغلي د نهې په ورځ د کراچۍ د نړیوال ایئرپورټ سره نږدې د وسلوال برید رپورټونه په داسې حال کې مخې ته راغلل چې یوه ورځ وړاندې په دغه ایئرپورټ لس تنه وسلوالو برید کړی و، تر څو ګڼټو یې د امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه چې پکې ټول برید کوونکي ووجل شو، او اتلس تنه د امنیتي ادارو او ایئرپورټ اهلکارو پکې هم ژوند له لاسه ورکړو. ورځپاڼه د ایئرپورټ د حفاظتي ادارې ASF د چارواکو لخوا لیکي چې د نهې د ورځې ډزې کوم وسلوال برید نه و، بلکې په موټر سایکل سورو دوو کسانو د ایئرپورټ په محافظینو ډزې وکړې چې د جوابي ډزو نه پاس په تیښته کې بریالي شو. بلخوا وسلوالو طالبانو د کراچۍ ایئرپورټ دغه دواړو پیښو ذمہواري منلې ده. کرسچن ساينس مانیټر ته په اسلام آباد کې میشت د امنیتي مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا اویل په دې پیښو کې هم د تل په سیر د استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ کمی په ډاګه شوی دی، چې له وجې د حملو کولو نه وړاندې امنیتي ځواکونه د وسلوالو په قابو کولو کې ناکام دي. ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان د امنیتي ځواکونو چارواکو ویلي د خیبر ایجنسۍ په تیرا سیمه کې د وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې پکې اخوا او شا 15 وسلوال وجل شوې دي. بلخوا د دفاعي چارو سیړونکو اکرام سیکل وای وسلوال کسان د بریدونو لپاره د وتلو نه وړاندې په خپلو مرکزونو کې په نخښه کول ضروری وي، چې یو ځل دوی په بارودو سنبال د برید لپاره روان شي نو بیا دوی خامہ خاص نقصان رسوي. د ورځپاڼې په وینا د کراچۍ په ایئرپورټ د بریدونو نه پاس یو وار بیا د حکومتي چارواکو لخوا په یو بل د ناکامۍ تورونه لګول شوي، بلکې د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان ویلي د مارچ په میاشت کې یې صوبایي حکومت ته دغه ډول بریدونو خبر ورکړی وو. خو د دفاعي چارو سیړونکو وایي که څه هم په پاکستان کې یو شمیر پوځي او سیول استخباراتي ادارې کار کوي، خو د دوی په خپل منځ کې همکاري نشته چې له وجې د بریدونو نه وړاندې د وسلوالو په قابو کولو کې مشکلات دي. عامر رانا وایي هیواد ډېر مشکل وخت نه تیریږي، په کار دي چې استخباراتي ادارې خپل منځي رابطې زیاتې کړي او د بریدونو منصوبې د وړاندې نه د ناکام کولو لپاره کار وکړي.
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو محکمه وايي په کراچۍ کې په هوائي ایئرپورټ د پرله پسې بریدونو نه پس دوی د پېښور د هوائي ډګر امنیت سخت کړی دی. د پختونخوا حکومتي چارواکي وايي دوی سلور ویش ساته د ایئرپورټ ښه مضبوط امنیت ساتي او دغه تا د ورتلو په ټولو لارو کلک اثر نه هم کوي. تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
د هوم ډپارټمنټ اینڈ ټرایبل افیئرز د میډیا څنګه مشر قمر علی مشال لیډو ته په دې حق لباندې وویل
چونکه د کراچۍ ایئرپورټ باندې کوم واقعات وشو، د دې په رڼا کې حکومت خیبر پختونخوا د یوم چې د خپل سکیورټی نور هم سخت کړه، نه صرف ایئرپورټ باندې بلکې نور چې کوم حساس یا وایټل انسټالیشنز یا نور د سه چې کوم خطر پېښې دي هغه لپاره تمام پولیس سربراهان ډیویژن سطح باندې کمشنر ډیویژنل کمشنر ریجنل پولیس افیسرز ډیسټریکټ پولیس افیسرز ډیپټی کمشنر دا ټول تاول چیرې تاسو دا سکیورټی ایجنسیز دا ټول های الرټ کوي. روټین چیکینګ نه علاوه نور هم هغه باندې کړي نظر ساتي دا خلکو موږ چې کوم موومېنټ ته
په دې لړکم چې کله د پیښور خار د پولیسو یو چارواکي ایس پی فیصل کامران او پختل د هغوی وینا وا چې په 2012 کې پیښور کې باچا خان هوای ډګر باندې د ترهګرو د برید ورستو د وړاندې نه ډېر ټینګ امنیتی ګامونه پورته کړی شوی دي، ولی اوس دا نور هم ټینګ کړی شوی دي.
پہلے والے انسیڈنٹ کے بعد ہی آلریڈی ہماری سیکیورٹی وہاں پہ
وړاندې چې کوم په ایرپورټ باندې پیښه شوې وه د هغې وروسته زمونږ سیکیورټي وړاندې نه ښه زیاته ده او د بهر نه چې کوم زمونږ د پولیس ذمهواري ده نو مونږ شپه ورځ 40 ګنټې موبایل گشتونه کوو. دې نه علاوه پیشتخره سایډ نه پولیس اهلکارو سره سره ریپډ ریسپانس فورس اهلکار هم په ځای کړی شوي دي. دغه شان ایرپورټ دننه هم د ایرفورس عملی ښه مضبوط امنیت ساتلی دی او د بهر نه مونږ ډېر زور د قبایلي لاقونه په داخلېدونکو لارو باندې اېښود دي چېرته چې د چیکن دپاره د نورې مشینرۍ نه علاوه بارود بویونکي سپي او نور ګامونه پورته کړي دي چې د هغې علاقو نه پېښور ته ورانکاري یا بارود را داخل نه کړي شي. هم ڈپارٹمنٹ اور پولیس چارواکو وینا دا چې پېښور خار کې چې کومې هوټلې دي، گیسٹ ہاؤس دي، مسافر خانې دي، د بسونو اډې او ریلوی سټېشن دي، هلته کې هم دوی خپل اهلکارانو ته هدایت کړی دي چې دغلته په شکمنو کسانو او سیزونو باندې خصوصي نظر ساتي. دې نه علاوه دوی د اولس نه هم غوښتنه وکړه چې دوی سره په امنیت ټینګ ساتلو کې پوره پوره مرسته وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تغوغی تاسو د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی 13 ورځ د خیبر ایجنسی د تیرا میدان دوره کړي او هلته د تیرا د سیمه لپاره د درینو عرب روپو د پرمختیايي پیکج اعلان هم کړي. دا پیکج 13 ورځ د تیرا میدان ځای جرګې ته د وینا پر وخت اعلان کړ. گورنر دا هم ویل چې د دې پیکیج تر مخه به په تیرا کې 90 کیلومتره سړک او د 12 سکولونو په شمول گورنر ماډل سکول هم جوړول شي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
13 ورځ د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی د فاټا د اډیشنل چیف سیکرټری ارباب محمد عارف ترڅنګ د خیبر ایجنسی د تیرا دوره کړی ده او د تیرا د جنگزپل سیمې لپاره د 3.5 ارب روپو د پرمختیايي پیکج اعلان کړی دی چې به پرې لسکم 100 کیلومتره سړک او 12 سکولونه او نور د پرمختګ کارونه ترسره کیږي. د لړکی د فاټا سیکرټریټ ویان پزولا مشال ریډیو ته وویل
چې تر هغه خلاف جنگ کې هغه ته کافی نقصان رسیدل او دا هغه دوره و پړون گورنر چې دی هغه علاقې دوره وکړه او چې هغه ځای کې کوم تباکاری شوی وه نو د هغې د کمپنسیشن لپاره هغې 90 کیلومتر روډ د جوړولو اعلان وکړ. دغه روډ به د بالین د ورکزی ایجنسی او د صدی سره به دا
د فاټا سیکرټریټ ویان پزولا وایي چې گورنر په تیرا کې دا اعلان هم کړی دی چې د هغه ځای 200 ځوانان به په لیوی ځواکونو کې برتی کولی شي.
دغه ځای چې د تیرا کم سال میافته نوجوانان دي نو هغه لبا په لیوی سپورټس کې به هغه 200 کسان چې دي نو هغه برتی کیږي. تر هغه کم سب ډیویژن دی هغه هډ کوارټر د هغې تعمیر او اته د اوبوس کیمونه او دغه سه د تیرا چې کوم مشران دي هغه د پاره د سل لونګو اعلان مو کړ.
په تیرا کې گورنر مهتاب احمد خان ته د هغه ځای لپاره ایریا کمانډر کرنل حفیظ د سیمې د امنیتی صورتحال په اقله بریفینګ هم ورکړو او وی ویل چې د تیرا په صورتحال تر ډیره حده قابو موندلې شوې ده. د تیرا د روستي امنیتی صورتحال او د گورنر د دې دورې په اقله مې چې کله د خبریال مشتاق یوسف زین پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
تاسو په دې تیرا مخ کې هم لیر پاتې علاقه وا الته روډ نو ولته بجلی نو اوته چې د حکومت هغه څنټر صحیح نه و کوم چې په نور کې باندې سیمه کوه بیا چې کله پټاکې د لاندې شروع شوې جنګونه شروع کړل په تیرا کې هم دغه تر دوه مقام تنظیمونه لشکر اسلام او انصار الاسلام نه هم مسکې ول فتوا شوې بیا په کې تحریک طالبان پاکستان نه دغه سره د حکومت هغه مشکل نور څه و شو. اوس حکومت دا دعوه کوي چې دغه علاقه موږ کلیر کړې ده او د دې غټ ثبوت دا چې په خپل باندې په لومبزل باندې سړي ګورنر مهتاب واسي پرونن تکې لاړلو او هغه ګورنر ورسره کړل
د پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی په تیرا کې د ځایی مشرانو جرګې ته په خپل وینا کې هغه ویلی دی چې چاته به هم د حکومتي عملداري د چیلنج کولو اجازه نه ورکول کیږي او د قبایلي ولس په ملاتړ به د سیمې نه ترهګري ختموي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په افغانستان کې د جون په 14مه نیټه د ولسمشرۍ د دوهم پړاو ټول ټاکنې ترسره کیږي. دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی وار وي چې واک به په جمهوریت توګه د یو ولسمشر نه بل ته سپارل کیږي. نړۍ د تډیره خوشبینه ده او دا یو تاریخي موقعه ګڼي، خو بیا په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوال د ټاکنو او نوي ولسمشر راتګ ته ډېر هیله مند نه دي. ډی پی ای ایجنټس په دې موضوع یو رپورت خپور کړی چې تاسو ته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
ڈی پی اے خبری اجنس لکھی په افغانستان کې په جمهوری لارا د واک انتقال بخی د گرد نړۍ د خلکو لپاره یو بې ساري لاسته راوړنه وګڼل شي، خو په پاکستان کې مشت افغان کډوال د دغه پروسې نه متاثر نه دي. سید محمد رفیق چې افغان کډوال دی او په پاکستان کې د کډوالو په حکم کې پیدا شوی او لوی شوی وای، د دوی لپاره د واک انتقال یوازې د سحرو بدلیدل دی او دوی نه غني چې د نوی ولسمشر په کار پیلول به افغانستان د دوی لپاره خوندي وګرځوي. نو موړی وای په دې خبره کې شک لري چې ګوندې د نوی ولسمشر راتګ به د دوی هیواد بیرته د افغانانو لاسته وسپاري. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات د جون په 14 نیټه ترسره کیږي او د اوسنی ولسمشر حامد کرزی ځایناستی به ټاکل کیږي. دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی وار وي چې واک داسې په سوله ییزه بڼه د یو نه بل ولسمشر ته سپارل کیږي. دې پرمختګ ته د نړۍ خلک د یوې سترې کامیابۍ په نظر ګوري. د نوخار په داخلو کیم کې 15,000 افغان کډوال ژوند کوي. دوی باوري نه دي چې د واک انتقال به افغانستان یو سولیز او خوندي سباون په لوري بوزي. سمرنجانا یو افغان مرمن ده چې 60 کاله عمر لري. هغه ډی پی خبری اژانس ته ویلي په دې کیم کې ژوند اوس ډیر ګران دی، خو دوی بیا هم وطن ته نستنیږي ځکه چې په اند یې هلته په وطن کې لوګي او مرګونه دي. سمرین د افغانستان د لوګر ولایت د دوبندي کلي اوسیدونکي ده او درې لسیزې د کیم د خټو ګټو په کور کې د خپلو ولمسیانو سره تیرې کړې. نوموړي وایي پاکستاني چارواکو د اوبو او برېښنا په بندولو او د پولیسو د ګزمې یا څارنې په زیاتولو سره نور نو په یاد کېم کې د دوی ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی. ڈی پی اے خبری اجنس لکھی پاکستان تر لسیزو پورې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مرسته د میلیونونو افغانانو پالنه کړې، خو اوس داسې ښکاري چې د افغان کډوالو په وړاندې زغم بیخي کم شوی دی. د پاکستان د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوس ډی پی اے اجنس ته ویلي دوی به ټول افغان کډوال د 2015 کال تر پایه له پاکستان وباسي. د یوې رسمي شمېرې تر مخه لا هم په پاکستان کې 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې یوازې نیمایي د ملګرو ملتونو سره راجستر شوی دی. ڈی پی اجنس لکھی د دې باوجود چې پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ستونزمن دی، خو اټکل کیږي چې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به ښایي ګڼ شمېر کې نور افغانان پاکستان ته کډه وکړي. سید محمد عباس خان په پېښور کې د افغان کډوالو د یو کیمپ کمشنر دی. نوموړي ډی پی اجنس ته ویلي دوی ګڼي چې وار له مخې نور افغانانو پاکستان ته د کډو پر راوستلو پیل کړی. نوموړی وایي پاکستان په اقتصادي او ټولنیزه توګه د دې جوګه نه دی چې د افغان کډوالو د راتګ یوه بله لړۍ وزغمل شي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم 11 بجې،
تان دی هلی
په پاوکم 2 بجې،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 1 منټه د پاسه 4 بجې. تاسو مشال ریډیو ته وګی. یو شمیر افغان میرمنو ته جمهوری ریاست له کاندید اشرف غنی احمدزی وغوښتل چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې د دوی حقونه په پام کې ونیسي. دغه میرمنو کې چې استادان، ډاکټران او د مدني ټولنې ځینې استاد هم شامل وي، پرون د نه پورزی په کابل کې په یو غونډه کې خپلې غوښتنې د افغان میرمنو منشور په نامه اشرف غنی احمدزی ته وسپارلې. په دې اړه نور تفصیل د کابل له مشال ریډیو همکار خان محمد سین راکوي.
لخزو سره زور زیاته د روختي خدماتونو نشټواله په خونځیو او پوانتونونو کې د دوی د برخې کمواله هغه ستونزې به چې افغان مرمنو د یو کتاب په بڼه جوړ کړی وي او د جمهوریت ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی ته وسپارلې. دغه مرمنو لخاغلی احمدزی وغوښتل چې د بریالیتوب په صورت کې د دوی د حقونو د خوندي کولو لپاره هڅه وکړي. د مدني ټولنې یوې غړې سوریا سوبرنګ له اشرف غنی وغوښتل چې که په انتخاباتو کې بریالی شي د افغانستان له خلکو او په تیره له ښځو سره دې کړې ژمنې عملي کړي.
ما میخواهیم که کاندیدای محترم با توجه جدی
من غواړم چې محترم کاندیدان د ښځو غوښتنو ته جدي پام وکړي او هغه ژمنې چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه کوي عملي کړي.
زینو افغان مرمنو د کار لنشتوالی او پازاد او اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو کې د حکومت د نه پاملرنې لامل شکایتونه وکړل. جمهوریت ریاست ته کاندید اشرف غنی احمدزی ژمنه وکړه چې که په انتخاباتو کې بریالی شي د دوی د حقونو خوندیتوب ته به جدي هڅه وکړي.
که خدای دا امانت ما ته وسپاره سره اله قومندانی به په لومړۍ ورځ جوړه او مکلفه به یې کړم چې په ځانګړو معیارونو برابر د ښځو د حقونو په هکله مسلسل راپور راکړي. له هر افغان چارواکي به دا ژمنه واخلم چې باید د ښځو د حقونو مدافع وي.
ځینو میرمنو وویل په تیرو لسو کلونو کې دوی په بیلابیلو برخو کې لاسته راوړنې لري خو کافي نه دي. دوی ټینګار وکړ چې که راتلونکی حکومت د دوی د ظرفیتونو لوړول له پامه وغورځوي شته لاسته راوړنې به هم له لاسه ووځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار پامیر ساحل لاورو.
په سوات او ملکن کې په دوه حملو کې 15 کسان وژل شوی دي. لومړی پیښه بیګا شاوخوا 2 بجې د ملکن په ښاکوټ کې شوې ده. په دې پیښه کې 2 د لیوی سرتیری وژل شوی دي. دویمه پیښه نن سهار شاوخوا 10 بجې د کابل تحصیل په بره باندې کې وشوه چې پکې 3 کسان وژل شوی دي. د دواړو حملو پړه چا نه ده منلې. د ازبکستان اسلامي غورځنګ د کراچۍ پر هوایي ډګر د وسلوال برید پړه منلې ده. دې غورځنګ نن په یو بیان کې ویلي ټول 10 وسلوال ازبکان ول چې د دوی په وینا شهیدان شول. د یادونه وړ ده چې د همدې حملې پړه تحریک طالبان پاکستان هم منلی وه. په هنګو کې د وسلوالو طالبانو له ویرې د توغ سرای له کیمپ خلکو کډې کړې دي. د کیمپ اوسیدونکي وایي د مې پر 1.5 نیټه وسلوالو طالبانو په کیمپ کې یو لیک اچولی و چې پکې دوی ته ویلي ول چې له کیمپ دې وځي. بیا د ګل په شپه پر کیمپ حمله وشوه چې امنیتي ځواکونو ناکامه کړه او د دغې حملې پړه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی ته په یو استولي لیک کې ویلي دي چې دواړو په لومړۍ لیدنه کې ډیر لاسته راوړنې لرلې دي. د ملت پال بلوڅانو مشر او سیاستوال نواب خیربخش مری د شپږ اتیا کلونو په عمر کې ومړ. نوموړی له تیرو څو ورځو راهیسې د کراچۍ په یوه روغتون کې بستر و. د ده زوی مهران مری بیګا د ده د مړینې پخلی وکړ. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی ویلي هیچا ته به د حکومتي عملدارۍ د ننګولو اجازه ورنکړي. دا خبره تیره ورځ په تیرا کې نوموړي کړې ده. رپورټونه وایي ایران د پاکستان پر خاورې راکټ توغندي ورولی دي. ایران تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. په پاکستان کې روسي سفیر وایي اسلام آباد له مسکو د نامعین شمیر M-15 پوځي هلیکاپټرو د اخیستو په اړه خبرې کوي. دا خبره روسي سفیر تیره ورځ په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وکړه. چارواکي او د سیمې مشران وایي د کندهار پوهنتون د تختول شوي استادانو او زده کوونکو خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. او د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو دویم پړاو لپاره کمپین نن پای ته رسي.
او اوس هم راځو د مشال ته رڼا لاندې بحث ته. د دې پروګرام کوربه د مشال همکار ګل ایاز دی.
د مشال ته رڼا لاندې
اوریدونکو تاسو د مشال ته رڼا لاندې بحث ته غوږی ستاسو کوربه ګل ایاز یم. څنګه تاسو ته معلومه ده چې په تیرو درې ورځو کې د کراچۍ په هوایي ډګر حمله کې یو شمېر کسان وژل شوي. همداراز د وسلوالو طالبانو له خوا په قبایلي سیمو کې هم مختلف بریدونه په همدې ورځو کې راغلي دي. په نننۍ د مشال ترانه لاندې بحث کې به دا موضوع څوړي چې په پاکستان کې امنیتي صورتحال او د دې ترڅنګ وسلوالو طالبانو سره د حکومت خبرې ترې دا په کم پړاو کې پراتري او داسې ګنګوسي هم کیږي چې فوزي عملیاتو لپاره تیاری هم روان دي. دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دا عمده باس په خپل سرنکار سره سیلو. دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه د قبایلي چارو د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر صاحب د ټلیفون په کرخه دی. ایاز وزیر صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
مهرباني
اوازه همدارس امنګ سره د سیاسي چارو کارپو شمیم شاهد صاحب هم د ټلیفون په کرخه را سره په دې پروګرام کې موجود دي. شمیم شاهد صاحب تاسو ته هم په پروګرام کې هرکلی وایم.
مهرباني
د بحث اغاز کوم ایاز وزیر صاحب نه. ایاز وزیر صاحب تاسو څنګه ګوري په پاکستان کې په مجموعي توګه چې کوم امنیتي صورتحال دی او د دې تاسو لومړی خدارته چې د دې تاسو څنګه ګوري؟
ګوره د حالات خو په فام دغه سیو خو چې کله د طالبانو سره حکومت خبره اترې شروع کړې او منځ ته سیز فایر فیصله وکړه میاشت ور نیمه وچلېده نو تر هغې پورې حالات ډېر ښه شوي وو. دارنګې معاملات نه وو شوي. هغه خبرې اترې چې کېدې هغې څه سر ونه نیوو نو سیز فایر وخت ایکسټینډ نه شو او حملې د دواړو طرفو نه شروع شوې. بیا لکه څنګه پخوا چو نو حکومت ملتا وای چې مونږ ټارګټډ کلینګ کوو هغه لګیا دي نار وزیرستان کې او پرونه په تیرا کې ویشتلې دي په جازونو باندې نو دا هغوی په بدل کې دوی وایي چې مونږ د کراچۍ حمله وکړه دا د هغې بدل دی نو دواړو طرفه را لکه یو قسم د جنگ اعلان یو بل ته ورکړی دی نو بدقسمتي ده دا معاملات روان دي خدای د نو کې چې ډېر نورم دغه رنګ وشي زر دې خدای په څه طریقه حل کړي خو حالات ښه نه دي معلومیږي داسې چې دا راتلونکې ورځې به
نور هم خرابی صحیح وینا مانے حالات سم طرف تا ندی روان شمیم شاہد صاحب کپمنگو گور پم دی حالاتو کی دری پا لڑی کچی غنڈی شوی دی دا وزیر اعظم په مشرۍ کې شوی دیم دغه شان د پاکستان د فوج د مشر جنرال اشفاق پر دغه په مشرۍ کې هم شوی دی نو ستاسو په نظر مانی د دې غونډو څه مطلب دی په دې حالاتو کې
مقصد کوم دا دی چې د ملکی حالات چې دوی پاغي خبرې اترې وکړي او په حالات باندې د قابو موندلو لپاره فیصله وکړي خو دا یو خبره کومه آیا ځینې څه چې کومه خبره وکړه دوام چې په دې ټول ملک کې کاغه هر څوک ته کاغه عام وګړي دی کاغه دولتي چارواکي دی کاغه مامور دی د ټول خلکو د یو غفتنه ده د ټول خلکو د یو ارزو ده چې امن راشي په دې کې څه شک نشته خو د امن راوستلو لپاره چې کوم عوامل دي چې پاره کې ترهګري ده پاره کې حکمت عملی ده یا پاره کې د ترهګرۍ شاته د ملک دننه یا د ملک نه بهر کوم لاسونه دي نو کوم په دې باندې مکمل طور باندې تقسیم دي چې کوم مذهبي ګوندونه دي نو هغه عسکریت پسند ته یا ترهګر ته ترهګل ویلو ته تیار نه دی چې کوم دولتي چارواکي دي یا دولتي ادارې دي هغه په خپلو کې تقسیم دي هغه دغه ترهګر چې کوم دي چې هغوی ځان د طالبان وي هغه په ګډ طالبان او په بیت طالبان کې تقسیم کړي دي او په حقیقت کې دغه دواړه یو دي نو دوامه چې تر څو پورې کوم په د ترهګرۍ په دې مسله باندې د امنامان په دې مسله باندې یو شوی نه نو تر هغې پورې هیڅ قسمه کار قسم حال زلی شي هر څومره منډې تړې ووالی شي نو امن نشي راتلی په کار ده چې ملک او قوم چې دمدنو دا په ترهګرۍ په دې مسله باندې یو شي لکه څنګه چې تاسو ګورئ پورې په د تولي پورې په افغانستان کې کاغه پخوانی مجاهد دی او کاغه پخوانی انقلابي دی هغه ټول په دې باندې یو دي هغه امن باندې هم یو دي هغه په ترهګرۍ باندې هم یو دي هغه په افغانستان کې د بهر نه په لاسوهنه باندې هم یو دي دغه بدقسمتۍ نه موږ بالکل تقسیم یو او موږ دغه ترهګرو ته موقع ورکړی دی چې هغوی ځان په یو قوت باندې یا په بل قوت باندې خرڅ کړي او دلته کې چې کوم دی د ملک حالات ته دي چې پرون خپله تحرکات صحیح
شبیم صاحب تاسو ویلی چې قوم تقسیم دی قوم تقسیم دی په پمدی موضوع معنی خو آیا وزیر صاحب تاسو په نظر مای آیا حکومت او فوج هم په دې اړه معنی کده خبرو ترو کیږي خبري رواني دي او کده فوزی عملیاتو خبري دي په دې معنی هم په یو خل دی او کنه
ګوره تا تر صحت پورې خو به شکا ټول قوم یې هر سړی دې اتفاق لري چې طرح کری دې ختم شي طرح اگر دې ختم شي دا معاملات کپ صلح وی کپ جنگ وی چې هر څنګه وی خو خلاص ہے کای پته شاید چې دا غوی لخت معمولی اختلافات شاید وی دې طریقې پلار اونور زنه پوی کوم چې دوی په پته اختلاف ډیر سره لري دکه چې اول حکومت وی چې مونږ خبرې کوو نو فوج ورته وی چې اوکې خبرې چې بده حل کول مونږ سره مرګري یو نو اوس حکومت هم سیویلی حکومت فوج تا واک ورک چې څنګه مناسب ګڼې داسې قدم اخلی نو نه پوهېږم چې دوی په دې معامله سر نه دی خلاص پوهېږي نه ځان نه پوهوي وجه څه ده که نه وي د دې مسلې حل کول دومره ګران نه دي خو که په صحیح طریقه او د صحیح خلکو په لار روان شي او د خلکو ومني دغه رنګ د خبرو اترو لاره ونه ګوري حکومت
خو پدی خبر مانی سنگ صحیح کسان نو صحیح کسان خو حکومت هم ټاکلی او همدغه شان طالبان هم د غوړه غوړه کسان چې دی هغه ټاکلی نو به ولې خبرې ترې مخې لاړ پر مخ لاړی
طالبان وال خوځه نه په کمنټ کول غواړم نو ویلې شم خو دا حکومتي کسان چې او څلور کسان په هغه کې یو مرته و دا هغه د شمالي وزیرستان نه و معامله ټوله په شمالي وزیرستان کې ده د وزیرو د مسودو په علاقه کې د هغوی خلکو سره خبرې کول دي او خلک هغه چیز د هغې منطقې سره تعلق نه لري د هغې په سایکالوجي نه پوهېږي د هغوی په عادتونه په رواج نه پوهېږي نو دا څه د نیویارک یا د واشنگتن یا د لندن فلامسي خو نه ده دا خو قبایلي ژوند دی د قبایلي په لار به په هغه طریقه حل کول غواړي یو بل دا انډرسټینډ کوي نو بیا به مخکې ګامونه اخلي دلته خو یو وایي چې ته به دارنګ کې بل وایي چې ته به دارنګ کې نو ډکټیشن خو دارنګه نه چلیږي په منځ کې چې څوک خبرې کوي آب دا کوشش کوي چې دواړه دومره نږدې راولي چې په یو میز کې نه وي هغه د بیا مخکې خپلې خبرې په مخ بوزي خو کسان زه ته ډېر احترام سره ډېر لوی لوی ډېر لوړ خلک لوړ رتبه خلک سیاسي خلک وو خو هغه د قبایلي رسم و رواج نه دومره
خبر نه
وخت یې پکې تر کړی دی وي خو هلته اوسېږي نه اچھا خبره ده دوی خپل دی نتینګ ایټ سټیک سوزی خوتے وزیر د مسعود کور نہ سوزی آپ کیمری اگوئی پکے نشتا پرتی خلق ہوتا فیصلے کے ندا بچنگ حال کی
ایز وزیر ستا سما سر وہ سی شمیم شاہد صاحب آیا حکومت اور فوج دا آپریشن پاڑا پیو خل دیا کنا کچری کی گی
سم مسئلے اشتے کتا سوزی چودری نسار بیان تا ہوگو رہی نو آغا بلکل سبل سدیر مختلف تے پخپل دا چودری نسار یو بیان دے دا چودھری خواجہ آصف بل بیان دے دا خواجہ سعد بل بیان دے نظمہ داخلہ جیسا مسئلے اشتے تروس پور اللہ دائی بالکل یو شان انڈرسٹینڈنگ نیشتے ورسر سر کتا زگوری دا وفاقی حکومت سرا بل جیو بل دولت تے جاگی دا خیبر پختونخوا دولت ہوئی چل در پاکستان تحریک انصاف دولت تے آگا خو بالکل دا ملٹری ایکشن اور دا ملٹری آپریشن دا سر پا حق کی دینا نو چې څنګه هغه په حق کې نه دی نو بیا خو زما اندازه دار چې حکومت او زه چې کومه خبره کوم چې حکومت بالکل تقسیم دی نو دا خبره صحیح ده ځکه چې کچره حکومت او حکومت مطلب چې اسلام آباد او پیښور دواړه په یو خلو وړي چې هاو موږ دلته اپریشن کوو نو بیا به مطلب موږ وایو چې هاو دوی تیار دي اپریشن به کوي او د هغې لپاره به تیاری نیسل کېږي زما د اندازې مطابق او تر اوسه پورې حکومت کاغذ وفاقی حکومت تھے کاغذ صوبائی حکومت تھے آغل آدھے تو چمتو نہ رہے چھ تو شمالی وزیرستان کی دی ترہگر و خلاف او دا امن راوستو دا پارا اپریشن اوشی جمع دا یو خبر دا دے میں خبر دارا چھ دلدہ کی بورا دیر غٹا مسئلہ منگا سر دا دا چھ منگا دا طالبان چھ کم جنو آغا پا گوٹ طالبان او پا بیٹ طالبان دو حکومت خلاف طالبان دو حکومت و عدال طالبان کی تقسیم کری دی چکه موږ دا تقسیم کوو نو موږ هغه طالب ته ډېر خوایو چې هغه پوره ټوپک واغوي او په د پولو نه پورې په افغانستان کې قتل کړي او هغه طالب ته موږ بد وایو چې کوم دا کار دلته په پاکستان کې کوي زما دا سل ما ته په دې طالبانو کې کاغه افغاني طالب دی او کاغه پاکستاني طالب دی ما ته په دې کې هیڅ فرق نه ښکاري ځکه چې دا ټول کله دوی په خپلو کې اختلاف هر څومره دی خو د دې ټولو مشر چې کوم دی امیر المومنین مولا محمد عمر دی نو چې کله د دې مشر یو دی نو په کار دار چې دا موږ په یو تار باندې وپیو یا په یو کله چې کیدو انصاف ورسره نه وکړي دا ټول یو دی نو که دغه هم موږ کله په دې باندې متفق شو چې دا طالبانو کې خو بد دي په طالبانو کې د پاکستان دوست او پاکستان دشمن نشته دا ټول یو دي دا ټول لامن دشمنان دي نو بیا به موږ په دې فیصله کول و موږ ته ډېره زیاته اسانۍ چې د دوی خلاف کم قسمه عملیات پیل کړو سیاسي عملیات پیل کړو فوجي عملیات پیل کړو چې امن راشي او د دوی مخنیوی وشي تر اوسه پورې زما اندازه دا ده چې په دې تېرو څوارلسو کالو کې دا فیصله نه ده کړې چې دا طالب ښه دی او که دا بد دی
منگ اور طرف فرق پر نظر بانی بورو بل طرف تک کتاب شو گئی دل تک گلایا دے ہو جی. کارا خبر دا کہ پاکستان یو مذہبی جماعت ہے کاغذ جماعت اسلامی رہے کاغذ جمعیت علماء اسلام سمیع الحق تھے کاغذ جمعیت علماء اسلام فضل رحمان دے کاغذ جمعیت اہل حدیث تھے کاغذ سپاہ صحابہ دے کاغذ بل آگا روز پورے طالب کا ترحگر نہ ہوئی اوالان کی حق حقیقت دا دے کراچے کی بریٹیشن ہم تھا سٹی پی کلیم کئی کپساد کی رامن کو میٹے سڑے مرشی ناغام تھا کلیم کئی نظام دا کال کی طرف سے مریضا کا مسجد کی تم اچھا سر خلق نہ چھوئی نہیں ہو گئی تو وہی کہ تدلائن نہ یاد یہ خوش ہے یا آخوش ہے نبیا با مسئلہ حل شی کتا زیونی کی نظام دا کال منگ دا کوم بالکل یرغماد یوں منگ با مد نمبر نمبر گرو صرف بس دیتا گرو
عز وزیر صاحب تاسو را وخم کم دی تاسو روان هم یه خو تاسو را تدا وجد تاسو دا باز تاسو پا داغمانی تاسو بی زی هم ستاسی سهل گوره که آیا فوزی اپرشنو نکیگی نو فوزی اپرشنو منگ پا خواه هم کتری دی چه فوزی اپرشنو چه نتیجه را برسی رکلی آیا دا وسنی فوزی اپرشن با کچری که هدفی ووی او که نه پراخ فوزی عملیات ووی یو خدا خبر او دا دی حل ساسی سنگ گوره
دورت زخو ذاتی خپل د فوجی عملیاتو بالکل نه ملګری یم نه ملګرتیا کوم کومه خبره چې د خبرو اترو په لاره حل کیږي هغه ته د توپ د جهاز ضرورت نشته دا مسله د اول ورځ نه واخله تر اوسه پورې مونږ په صحیح توګه په صحیح لار نه حل کړی دا نه حل کوم یا غواړو یا نه پوهیږو قدام واڑو چه دا ملا دے حل شی نو بیا پایت چه دے قبائلی سیما خلق حکومت دا اعتماد کی واخلی قبائلی سیما کے چکل نا پاکستان جو شوئے دے ترو سا پورے دا ہوئی نا حکومت شتا نے پا حکومت کے سوک غاگ آوری نگا ہوئی نا سوک تا پوس کئی پردی خلق یو قسم پہ بادشاہ گاندھی نور خلق پہ حاکمان دی آغا انتظامی امور چلوی دے قبائل و غاق سوک نہ آوری قبائل دا تر حقسنا ہے ہر چطوہ توائے دا آغوی نام ستلی دی دے خپل فوز دے عملیت نام ستلی دی پکی مری عام سیول خلق دا اس چکو میں پہ خشبی میں پنات وزیرستان کے حالانکہ دوی میں چدا ٹارگیٹڈ کلنگ کرے رہے اور آگاہ کے دیر سول خلق مڑشول دیر خبر فیکٹس را میدان تشول چاہ نہ چوک انکار نہ سکھولے چ پورا پورا کلی دا صفا ہست نہ ورکڑل مڑے کل بے گناہ خلق خزو معشومان پکی دی
صحیح
نو پ جہاز کے نشی ہلکا ولے بے شک خلق بمڑشی خلق بے کورا کی اوسم روان دی خلق منڈے ہوئی چوک بن اترا کزی کی چوک ہر طرف چائے ملاوی کی پشمون دخوست افغانستان خلق وزی تزائن ازدان سیف زائن اترا سی او دے حل نہ دے پا دے خلق نورم خپا کی گی او دے جازون سرا سے پہ گناہ خلق مرشی نو آگے سرا غصہ نورم زیادتی کی بلکہ اس کو لاتا خبرم خلق کوی ما خپل ما بلور پیو مضمون کې لیکلی دي چې په دینه خو ډرون خو هغه تمره کولیټرل ډیمیج نه کوله کده کوي نو په دې خو نه حل کیږي نه د حل کې دو لار ده هر څومره چې یو کې د لږ ډیر لږ کله خو هم جنگ لګیاو هم دغه حکومت فوج سپایان هر څه څوک دي دا لګیا دي ملیټنٹ یا طالبانو خلاف خورک نه کړل او پکې خراب ده عام سیول خلق شول نو اوس لس کاله چې نور مو کیم د غرنګ وي په امریکا نه قوت په دنیا کې نشته هغوی د طالبانو سره په اخر کې داسې خبرې وکړې خپل قیدي خلاص کړل هغوی قیدیان خلاص کړل او د افغانستان نه دا دی وزي خبرو اترو په لار نو پاکستان په هغه نه وړوکی ملک دی غریب ملک دی او که دوی مړولی شي خلک مرګري دي څوک غل دی کنکپ دی خراب سړی دی خبر نوجنی نور لاس آزاد چچرے کے پیدا کبھی نسی چیرتا او آزاد ام خال کو ترسی آب یا مختلف سی داغینا طرح گری زیادتی کی کمی
کمی گنا ایز وزیر صاحب تاسو ډیره ډیره مننه، خوشاله و آباد اوسئ. کدمنه اوریدونکو مقصد ډیره مننه تاسو نه. شمیم صاحب تاسو د ایز وزیر صاحب خبرې واوریدلې، موږ سره د ټلیفون په کرخه ایمل خټک صاحب هم دارې اوس موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. لومړی خو ایمل خټک صاحب ته هرکلی وایم پروګرام کې. شمیم شاید صاحب تاسو نه مې دا پوښتنه ده، څنګه ایز وزیر صاحب دا خبره وکړله چې په زوره نشي کېدی، نو د خبرو اترو عمل هم موږ وکتلو چې په دې رستو کې خبرو اترو عمل شروع شوی وو، هغه عمل چې دی د حکومتي او د طالبانو د کمیټو لخوا نه اوس داسې ښکاري چې عملا هغه خبرې ترې ختمې شوې دي. نو ستاسو په نظر باندې د خبرو اترو د لار دا مسله اوس حل کېدی شي او که نه؟
حکومت کم دا بے گنا خلکری کل دا سی قسم عملیات کی گی نیا پاگی کی دا کولیٹرل ڈیمیجز خامخا کی گی منگ دا وای چې ګور تاسو کا تو د خبر اتر په سلسله کې زدا و مچلا آیا زوږی صاحب چې کما د طالبانو د کمیټه او د دولتي کمیټه خبره کولا نو زدا و مچ دا کمیټه چې څنګه نه دا ون سایډډ وی دا دا ون سایډډ وی چې دا تقریبا چې پتا وی کې کاغه په دولتي کمیټه کې او کپاغه د طالبانو په کمیټه کې د دې خیال ټول یو شان دا هغه دا دې د کله کله ما وی چې دا هم خیال وکیلان دي د طالبانو او دې د تاسو کتلی نو دې په دا خبره تر په دوران کې چرته چا طالب ته بد نو ویلي هر یو ویلي و چې را دا سور ګنا چې دي دا د دولت د خاطر خود خانه کیږي دا د فوج د خانه کیږي دې کی چا طالب ته بد نو ویلي کړه نه که سن او کا تک سن مانی او مېره یې ردا نو هغه وکیلان او زما دا خلو چې په کمر دی هغه کمیټي جوړ کړه نو ما وی چې دا چستن او خوردن او برخاستن دی او ما غشنو شو بلا خبر چې تاسو کتلی نو زه دا وایم چې ټیک دا دولت او پالیسۍ کې به هم کمی او بشي خو که تاسو وګورئ نو په دې تیرو دیارلسو څوارلسو کالو کې دې قبایلي سیمه کې په دې سواد کې مجموعي تور تقریبا څلور دیرش معاهدي چې کوم دي دا امضا شوي دي د حکومت او د طالبانو تر منځه او د دې ټول موافق نامو چې کوم معلومات دي په دې کې 99% وایولیشن چې کوم دي نو دا طالبانو کړی دی. هم دا ځان کته څو ګورې چې موږ وایو چې په شمالي وزیرستان کې یو ډېر مضبوطه معاهده او د حکومت او د حافظ ګل بادر تر منځه نو هغه معاهده کې دا و چې حکومت ته چې کوم دي نو دغه د حافظ ګل بادر او د حافظ ګل بادر پلویانو ته سنوي کدي هر څه کوي دنیا کې پنجابی طالبو کو عربی طالبو هغه ټول رالو په شمالي وزیرستان کې ډیر شو نو دا غي معاهدین هم پیدا چې کوم دین هغه طالبانو ته رسیدلی دا موږ دا وایو چې بالکل فوجي عملیات د مسلې حل نه دی خو خبره دا چې د فوجي عملیاتو سره سیاسي
خبرو تور کې دا ویلو چې پاکستان حکومت چې دی غد فوجي عملیاتو پریکړه کړې ده نو آیا ستاسو په نظر ما نظر باندې با دا فوجي عملیات هدفي وي او کنه دا به پراخ فوجي عملیات وي
خبر دا سر چې عملیات چې دی نو دا د مسلی حل نه دی مسلی حل د پاره عملیات سره سره نور چې دی نو داسې اقدامات پکار دي سیاسي ګامونه پورته کول پکار دي چې هغه په نتیجه کې دا چې یو سازگار ماحول جوړ شي چې خلک نورمال ژوند ته راشي نورمال ژوند تیرولو د پاره شرایط برابر شي او خلکو ته دا موقع برابر شي چې هغه په نورمال شرایط کې خپل کار روزګار وکړي اوس خبره دا ده چې دا عملیات چې دي اپریشن چې دی دا یو ډېر اعظم په خیال باندې اسانه طریقه ده اسانه طریقه دا ده خو بس لاړ شه او ډزو کاو شل کیلومیټر لرې 25 کیلومیټر لرې نه او توپ ټزو یا د اسمان نه چې دی نو یو یو فایر وکړه
نو د دې نتیجه کې مونږ کتلې دي چې څنګه ځینې مرګونو دې طرف ته اشاره مو کا چې نقصانات ډېر زیات دي.
صحیح.
کولیټرل دای وای چې دا قسمه اپریشنونو په نتیجه کې کولیټرل ډیمیج دي، یعنی دخل کو نقصان یو اتمی خبره ده. خو خبره دا ده چې همیشه لپاره دا یو قانون دی چې ستا مخالف چې څومره طاقت استعمالیږي نو ته به د هغې مخالف په یو تناسب کې طاقت استعمالې. هغه تناسب څومره دی؟ هغه تناسب زمونږ په معامله کې زمونږ په کیس کې ډېر زیات دی. یو طرف نه یو ډز کېږي.
خدا به څوک پیمایش کوي چې دا تناسب زیات دی او دا کم دی؟
دا دغه دغه دا عمده خلک چې دواړو طرف ته چې کوم کوتونه دي هغه فوجي دغه لري څه مجبور لري، فوجي علم لري، فوجي امورو باندې پوهېږي، هغه ته پته ده چې څه تناسب سره د یو بل خلاف چې دی نو طاقت استعمال پکار دی. متاسفانه ټولو کې زیاته ذمہواري دا ده د ریاست جوړېږي، د دولت جوړېږي چې هغه دومره طاقت استعمال کړي چې هغه د تناسب تاغې زیات نه وي. ولې د بدقسمتۍ نه مونږ ګورو چې 1300 کلونو کې زمونږ د قواو د طرفه زمونږ د امنیتي ځواکونو د طرفه د طاقت استعمال چې دی هغه د تناسب نه سوا دی او هغې په نتیجه کې زیات چې دی نو ملکي او زیات خلکو نقصانات کېږي، کورونا تباه کېږي، خلک وجل کېږي. نو په دې وجه باندې کار اپریشن تاسو پکار دی چې هغه یو ټارګیټډ وي، هدفي وي او صرف هغه خلکو سره کارو لري چې چا خلاف دا اپریشن کیږي او کم نه کم نقصان چې دینو عامو خلکو ته رسیږي. ولې تر اوسه پورې چې کومه تجربه ده آیې کې زیات نقصان چې دینو عامو خلکو ته رسیږي.
شمیم شاهد صاحب، تاسو د ایمل خټک صاحب خبره واورېدله چې هدف دی وي، تاسو څومره د دې خبرې سره اتفاق لرئ؟
بالکل، دا ایمل چې کومه خبره وکړه زما مجه دواړه سایډ بای سایډ په کار دي. پولیټیکل پرېشر دومره په کار دی، د پولیټیکل پرېشر سره زما دا خیال دی چې کچر دی اقدامات کیږي، دا چې کوم ځای کې دی وایي چې تر هغه ګرځي چې په هغې باندې داسې نورو اقدامات وشي چې په هغې باندې سینکشن وشي، نو هغه هم یو ډېر دغه دی لکه د پټرول سینکشن او د خوراکي موادو سینکشن داسې په هغې باندې لږ وشي، نو بیا د هغې سره هم یو حالت ښه کیږي. تر اوسه پورې ما تاسو ته ووایي چې دولتي ادارې چې کوم دي، دولتي چارواکي چې کوم دي، هغوی دا فیصله نه ده کړې، ځکه چې هغوی تر اوسه پورې په دې کې تقسیم دي. موږ دا وایو چې د فوجي عملیاتو سره سره پولیټیکل پریشر پکار دی. پولیټیکل پریشر ما وړاندې ووي چې روټور نه مخکې دغه مذهبي جماعتونه کینول غواړي، چې هغوی سره خبره کول غواړي، چې هغوی هم چې دا کوم پرون په کراچۍ کې مړي شو یا بل چې کوم دن په شمالي وزستان کې په بویا چوکای باندې مړي شو،
نن په بمبند کې پیښې شوې دي،
شهیدان شو، نو په کاردارې چې دا په کومه کاته کې لړول دا مطلب دی دا کافرانو یا د خدای دې کې دی مطلب د پاکستان دشمنانو چې دا دوی مړ شو او دوی باندې هم جهاد هغې وایي چې مونږ په دې باندې فخر کوو او ذمواری په غاړه اخلي. زما دا خیال دی چې د مذهبي جماعتونو په دې کې ډېره غټه ذمواري جوړېږي چې هغه دی کښېنئ په میز باندې هغوی سره خبر وکړي چې وروره دا تاسو څه کوئ او دا څه دي او دې ملک کې به دا جګړې تر څو پورې
څو پورې به وي. ایمل خټک صاحب، یو آخري پوښتنه تاسو نه ده چې څنګه شمیم شاهد صاحب دې خبرې ته پام وکړل چې سیاسي او مذهبي ګوندونه ټول یو ځای کول دي، دا به ټول را یو ځای کوي څوک چې په دې مخه مانی چې آیا فوجي عملیات پکار دي او آیا که د خبرو ترو لار خپل کړل شي؟ یو منټ ته تاسو
د خبرو ترو لار خو یو ایدیال خبره ده او پکار چې یو مثبت خبره ده چې مسلې د خبرو تر لارې حل کیږي او حل کېدای شي، نو دې نه بله خبره نشته. خو متاسفانه دغه د خبرو اترو لارې ناکامه دي، تر اوسه پورې ناکامې دي. نو په دې وجه باندې ملا محاله مخکې رستو به خبره عملیاتو ته ځي، خبره به اپریشن ته ځي. خو مونږ دا وایو چې که څومره کم نه کم نقصان کیږي چې دا مسله حل شي، که د خبرو اترو په ذریعه کیږي هم دې حل شي، که د خبرو اترو په ذریعه نه د عملیاتو په ذریعه خو د خلکو ته کم نه کم نقصان ورسول شي، ملکی خلکو ته ملکی د خلکو جائیداد ته د خلکو مال حال ته کم نه کم زیان ورسېدلی شي. مونږ وایو چې داسې عملیات دي چې هغه دفي عملیات وي، نه چې یو چې دنو بلانکټ عملیات چې پسته یو علاقہ ته وبځای کې ته د انو پورې چې څوک دا د لاندې راځي د مرمۍ لاندې راځي یا د توپ لټز لاندې راځي یا د وای فای د لاندې راځي ته بس یو 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 پسترګو چې دنو پاره علاقہ باندې د سکنه تاسو نه د پکات ته نقصانات دي او دې سره د مثلا کیږي نه دا مثلا نور چې دنو دغه شي چې د شي نور بچ دنو دا مثلا وګټي شي
ډیر مننه تاسو نه شمیم شاه صاحب تاسو لومړی چې ډیر مننه پروگرام کې را سره برخه واخستل تاسو نه ډیره زیاته مننه او ایمل خټک صاحب تاسو هم ډیره مننه چې پروگرام کې را سره برخه واخستل کډر مننه اوریدونکو هم دې سره د مشال رادیو د مشال تر رڼا لاندې بحث راغونډو څنګه تاسو د تذکرانو خبرې واوریدلې چې د موجوده حالاتو کې د خبرو تر لارې خپل کړی شي او باید ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه دي په یو خله معنی د دې لپاره حکمت عملی تیار کړی هم دې سره خپل کوربه ګلاست اجازه ورکړي خو د مشال رادیو خبرونه به دوام لري د الله پامان.